السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د محل په خبر کې د غرمې 12 په کابل کې 12 نیم بجې دي په دې خبري سات کې موزه نجیب عامر هر کله کوم په دې غړې کې مو د قبایل او پښتونخوا او افغانستان په اړه ریپورتونه راوړې دي خو لمړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویان په امیر ساحل
عوامی نیشنل گوند د خیبر پختونخوا مشر ویلی دی چې له تحریک طالبان پاکستان سره د پخوانی حکومت د مذاکرات او د نامنې زیاتېدو پلټنو لپاره سپریم کورټ ته ځي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د نامنې په ګډون د مهمو مسئلو په اړه د ګڼګوندیزې غونډې جوړولو اعلان کړی دی او اوکراینی فوجوایي روسیا د هغه هیواد په ختیځ کې د لوی حملې تیاری کوي. د عوامی نیشنل ګوند د خیبر پختونخوا مشر ایمل ولی خان ویلی دی چې د پاکستان تحریک انصاف په واکمنۍ کې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو د تحقیقاتو لپاره سپریم کورټ ته ځي. نوموړي پرون په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال مشال راډیو ته ویل له هغې ناقانونو وسلوالې ډلې سره د سولې د خبرو په نتیجه کې په پاکستان کې ناامني زیاته شوه، نو ځکه له سپریم کورټه د پلټنو غوښتنه کوي.
منګ به د سپریم کورټ نه دا ډیمانډ کوو چې باقاعده جوډیشل انکوائری دې جوړ کړی شي او دا دونه لوی عمل چې شوی دی یو غیر آئینی غیر پارلماني د دې باره کې تحقیقات وشي.
ایمل ولی خان دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د جنوري پر 13 د پېښور د پولیس لاینز پر جمعات کې د حملې له کبله 101 کسان ووژل شول. د هغې حملې ذمواري هیڅ وسلوالې ډلې نه ده منلې او تحریک طالبان پاکستان پکې د ککړتیا تور رد کړی دی. د پاکستان تحریک انصاف په واکمنۍ کې له هغې ډلې سره مذاکرات شوي ول چې له امله یې اوربند د تیر کال تر نومبر پورې روانو، خو پر هغې سربیره بریدونه زیات شول. تحریک انصاف د ایمل ولی خان د څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو د هغه ګوند مشر عمران خان د فبروري پر لومړۍ نیټه د وزیر اعظم شهباز شریف تر ورته خبرو وروسته ویلي ول چې په هیواد کې د نامنې ذمهوار نه دی. خان ویلي ول چې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په پریکړه کې د پارلمان خوښه شامله وه. د خیبر پختونخوا په کوټ کې د یو مسافر وړونکو گاډي او لاري ترمنز په ټکر کې د خځو او ماشومانو په ګډون د وژل شوی شمیر 13 ته لوړ شوی دی. د کوټ د پولیسو ویان فضل نعیم بیګا مشال راډیو ته ویلي وویل چې پیخه پرون ماخام د کوټ په سورنګ کې شوی و او هغه وخت کې د مشال راډیو ته ویلي چې په پیخه کې یو کس ژوبل دی، خو اوس چارواکي وایي چې په پیخه کې ژوبل دوه تنه دي او دریم ژوبل چې دی هغه ساور کړی ده. فضل نعیم مشال راډیو ته ویلي ول چې په وژل شویو کې دوه ښځې او درې ماشومان هم شامل دي. د ده په خبره د پیښې پلټنې روانې دي. د پاکستان دولتي خبري ایجنس وایي مسافر وړونکی ګاډی له لکی مروته د پېښور پر لوري روان و چې په سورنګ کې له لارۍ سره وجنګېد. د کوټ سورنګ شاوخوا 2 کیلومتره اوږد دی چې هغه ښار له پېښور سره تړي. په پاکستان کې ترافیکي پېښې اکثر د ډرایورانو بې احتیاطۍ، د سړکونو خراب حالت او پر وخت د ګاډو د مرمت او معاینې نه کولو له وجې کیږي. شاوخوا یوه اونۍ مخکې د بلوچستان په لس ویلې کې یو مسافر وړونکی ګاډی له پله لاندې پرېوتی و چې پکې سپاره 140 کسان ووژل شول. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د امنیت او اقتصاد په ګډون د هیواد پر مهمو مسئلو د ګڼګوندیزې غونډې جوړولو اعلان کړی دی. د شریف دفتر پرون په یوه بیان کې ویلي دی چې د فبروري پر 1 په کېدونکې غونډه کې به د پېښور د پولیس لاینز پر جمعات د خونړي برید په ګډون پر هغو مهمو چیلنجونو بحث کیږي چې پاکستان ورسره مخامخ دی. په بیان کې راغلی دی چې غونډې ته د هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو مشران وربلل شوي دي. د اطلاعاتو او خپرونو چارو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب پرون رسنیو ته وویل چې د تحریک انصاف مشر عمران خان هم ګڼګوندیزې غونډې ته وربللی دی. دا هغه ګوند یو مخکښ سیاستوال او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر ویلی دی چې حکومت ورسره رابطه کړې ده او د تحریک انصاف مشران به په غونډه کې د ګډون کولو یا نه کولو پریکړه تر مشورو ورسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې له تیر اوړي راهیسې په پاکستان کې نامنی زیاته شوې ده او هغه هیواد له لویو اقتصادي او مالي مشکلاتو سره مخامخ دی. د پاکستان دولتي بانک پرون په یو بیان کې وویل چې ورسره د بهرنیو پیسو زیرمې د جنوري په وروستۍ اونۍ کې د څه باندې 3 اربه امریکایي ډالرو کچتا ښکته شوي دي. او اوکرانای فوج وای واضح نشانه شته چې روسی ځواکونه د هغه هیواد په ختیځ کې د لوی حمله تیاری کوي. دا په داسې حال کې ده چې په هغه سیمه کې لمیاشتو راهیسې د سختې جګړې او هر ورځ د مسکو د ځواکونو د درنې بمبارۍ باوجود وضعیت له خنډ سره مخامخ او پر ځای درېدلې ده. د اوکراین د فوج عمومي قومندان پرون په خپل ورځنی رپورت کې وویل چې دښمن په فعال توګه کشفي معلومات غونډوي او له مشخصو طرفونو د حملې تیاری کوي. تر دې وروسته ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی په خپله ماښامنۍ ویډیو وینا کې وویل چې روسی پوځ اوس هم د حملو کولو وسایل لري، البته په وینا یې د روسیې ستراتیژیکه ماتې روښانه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې میاشت پر 24مه پر اوکراین د روسیې د یرغل یو کال پوره کیږي. په هغه هیواد کې د جګړې له کبله د دواړو خواوو زرګونه سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او میلیونونه اوکراینیان کډوال او بې کوره شوي دي. د خبرونو پای
په امیر ساحل چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. عوامی نیشنل ګوند وایي له تحریک طالبان سره د مذاکراتو د غیر آئینی اقدام پلټنو د پاره سپریم کورټ ته ځي چې معلومه شي چې وسلوال چا پاکستان ته بیا راوسته.
زما په خیال هغه ټول خلک ذمہوار دي چا چې په دې ری سټلمنټ په نوم باندې هغه دهشتګرد واپس راوستل.
د پاکستان وزیر اعظم په هیواد کې د نامنۍ او اقتصادي مسلو په اړه د بحث لپاره ګڼګوندیزه غونډه اعلان کړې ده. د قومي اسمبلی د بهرنوي چارو کمیټې مشر محسن داوړ وای ل زیاتیدونکو نام نه اخکاری چې حکومت د دې مسلې د هواري لپاره سم استراتیژي نه لري.
استراتیژي خو تر اوسه پر مطلب زما خپل سوچ دا دی چې څنګه به تور یو سیاسي ورکر زده حالات ته ګورم نو هیڅ قسم استراتیژي نشته. و خراب
په کوهاټ کې په ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. تازه حال لپاره به ورزو د سیمه کې خپل خبريال سره خبرې کوو. په ملګرو ملتونو کې د پښتنو په اړه د پاکستان استازي سرګندونو خبرګونونه راپارولې دي. ریپورت لرو. پرون د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پخواني غړي محمد ابراهیم ارمان لونی سلورم تلین ول منزل شو. د دې تر څنګ نور مطالب هم لرو له مشال رادیو سره اوس. د هم د خبرونې د سار رپورت د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف په واکمنۍ کې له وسلوالو سره د مذاکراتو د تحقیقاتو لپاره سپریم کورټ ته ځي. نوموړي پرون مشال لډیو ته ویل چې له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې تر خبرو وروسته په پاکستان کې بریدونه زیات شول. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري په 13مه په پیښور کې د پولیس لاینز پر جمعات په برید کې د وژل شو شمیر تر 100 لوړ شوی دی. خو د هغې حملې ذمهواري لاهې چنه د منلې او تحریک طالبان پاکستان پکې د ککړتیا تور رد کړی دی. تحریک انصاف د ایمل ولی خان سرګندونو په اړه سندې ویلي. خو د ګوند مشر عمران خان د فبروري په لومړۍ نیټه ویلي ول چې له تحریک طالبان پاکستان سره خبرې د پارلمان په خوښه شوې او دا چې د نامنۍ زیاتېدو ذمہوار نه دی. غلام غوث تفصیل لري.
عوامی نیشنل ګوند وای د تیر حکومت په دور کې د وسلوالو سره د ترسره شویو مذاکراتو په ترڅ کې پاکستان ته د وسلوالو د بیا راتګ مسله به د پاکستان په سپریم کورټ کې راپورته کوي. په پیښور کې د فبروري په 2 منیټه په خبری کانفرنس کې د عوامی نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د پاکستان تحریک انصاف په تیر وفاقي او صوبایي حکومتونو نیوکې وکړې چې د مذاکراتو په ترڅ کې وسلوال بیرته پاکستان ته راغلل او روانه بدامنی په دې وجه زیاته شوه. ایمل ولی خان په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د پاکستان د ستر عدالت سپریم کورټ نه به د مذاکراتو د پروسې د عدالتي پلټنو غوښتنه کوي.
فیصله کړې ده چې دا کومه واقعه وشوه ده. دې واقعه په جواب کې چې د ری سیټلمنټ کومه ډرامه را چاو شوې و دا هغه چې سونه کردارونه دي چې هغه کې د ټولو نه اول کردار عمران دی، عارف علوی دی، زمونږ وزیر اعلی محمود خان دی او بیرسٹر سیف. د دې خلاف په ان شاء الله موږ سپریم کورټ ته ځو او موږ به د سپریم کورټ نه دا ډیمانډ کوو چې باقاعده جوډیشل انکوائری دې جوړ کړی شي او دا دونه لوی عمل چې شوی دی یو غیر آئینی غیر پارلماني د دې باره کې تحقیقات وشي.
ایمل ولی خان زیاته کړه چې د افغانستان په اړه د پاکستان خارجه پالیسی هم د پیښور د پولیس لاین د تازه برید او په اوږدمهاله توګه د بدامنۍ د نورو پیښو سبب ګرځېدلې دي.
د ټوله حمله زموار د اویاو کالونه چې پدې خوره د فساد دپته د جهاد نوم ورکي او پدې قام باندې دا جهاد خرسي زمو په خیال غټول خلک زموار دي دویم زمو په خیال غټول خلک زموار دي چا چې پدې ری سټلمنټ پنوم باندې اغه دهشتګرد واپس راوستل دریم اغه ټول خلک زموار دي چا چې د افغانستان پدې غیر آئینی قبضې باندې په پاکستان کې جشن کړی دی په پاکستان کې خوشحالی منځلې دي هغه ټول داغه سوچ خلک دی کم چې دغه سوچ سره مرګري دي
د ایمل ولی خان لخوا د پاکستان تحریک انصاف په وپاخي او صوبایي حکومتونو د نیوکو په جواب کې س رد عمل مخې ته نه دی راغلی خو تر دې وړاندې د ځینو نورو سیاستوالو د نیوکو په جواب کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د فبرورۍ په لومړۍ نیټه ویلی وو چې هغه اوس مهال د رواني بدامنۍ ذمہوار نه دی ځکه اوس حکومت د هغه په لاس کې نه دی دا عوامی نیشنل ون صوبائی مشر ایمل ولی خان په خبری کانفرنس کې دا هم وویل چې د فبرورۍ په سلورمه نیټه په پیښور کې د پولیس لاین جماعت د برید په ضد کوم ولسی پاسون اعلان شوی نو د عوامی نیشنل ون کارکنان او سیاستوال به په ګڼ شمیر کې په هغه پاسون کې ګډون کوي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
دا مشال رادیو د کوټ په ټرافیکي پیښه کې د وژلو شو شمیره 300 ته رسیدلې ده د خبر پښتونخوا په کوټ کې په ټرافیکي پیښه کې د خزو ماشومان په ګډون د وژلو شو شمیره 300 ته رسیدلې د کوټ د پولیس ویان فضل نعیم پرون ماخام محل ترپی خیروس ته مشال رادیو ته ویلو چې یو مسافر وړون کې فلاینګ کوچ هایس ګاډه په سورنګ کې لبارون کې لارې سره وجنګی چې پکې د وکسان جوبل دی نو وړي تر دې مخ کې په پیښه کې د یو کس ته جوبل دو خبر ورکړو د نیم په خبره په وجل شو کې دوه خزي او درې ماشومان هم شامل دي د دې موضوع تازه حال خلو لسمینا زمون همکار ممتاز بنگش را سره ده ممتاز بنگش تازه معلومات سلرو پرونه پورې ویل کېدل چې ولس کسان چې دی وجل شو یو یو جوبل دی نن ویل کېږي چې یو کس بل مړ شوی دی او جوبل تنان سودی مهرباني
مننه نجیب امیر دا کوه ټنل سره نږدې چې دغه مسوتن نرسته کما چې پیخه د مخته شي او ابتدایي معلومات مونږ ته د پولیس لاره خره کړ شي چې هغه کې یو کس جوبل او ولس کسان پکې مرشي خود دی په دې مرشو کسانو کې دوه زنانه او دوه ماشومان ویل خو نن چې زما د فضل نعیم سره خبرې وشولې د کوم چې د پولیس کوه پولیس ویان دی نو هغه ویل کوم چې روختون ته مړی او جوبل کسان وصل شوی دي نو دا خو هغه ته مخه پیخه کې تقریبا په پیخ کې اتلس کسان شوی دي چې دې کې دوه ځنانه او درې ماشومان هم شامل دي په پیخه کې دوه کسان جوبل هم دي په فضل نعیم دا زیاته کړه نجیب امیر چې د پیخه د بارون کې چې کوم ګاډی دی دا هغه د ډرایور د غفلت لړخه مخته شوی و او دا په غلط طرف روانو د روډ نو هغه فلن کوچ سره وجنګی دو او دا غسی په پیخ کې اتل سمجول او د ډرایور په سټی ثانه محمد ریاض شهید ثاني کې مقدمه ثبت شوی دا او د وینا تر مخه ډرایور یې نیولې هم ده کله چې موږ د اسپیټال ډاکټر خانسکر سره خبرې شوې نو دوی موږ ته زیاته کړې چې مړی یې خپلوانو ته حواله کړی دي او چې کوم زخمیان کسان دي او یې درملنه پر روښون کې روانه ده او وضعیت یې خطر
نن بهر خدلږي سې ممتاز درته وای چې دا هایس ګاډ چې مسافرون کې ګاډ داخل لکی مروت نه پیښور ته روانو نو دغه زیات کسان چې مړه شوی دي د لکی مروت دی د کوهاړ دی کده پیښور دی د دوی د جنازې منځونه په کوم سیمو کې وشول
او نجیب امیر دا کسان چې دا د ګاندی چوک ته فلن کوج ګاډي چې کوم یدي کې دا د ګاندی چوک لکی مروت نه کې خبرت روانو او په ګاډي کې سپاره کسان چې دی هغه ټول د لکی مروت سره خدل کیږي لا تر اوسه جنازې نه دي ادا شوی ځکه چې وسی مړی لکی مروت ک به لګل سیمو تر رسول شوی دي او ال کیږي چې د دوی جنازې بلک ساتي په خپل پلرګنی سیمو کې تر سره شي
سې ممتاز قدم دم راته وای چې دا پیخه په ټنل کې دن نشوي و ټنل ته امتحان رسول کنه ټنل سره نږدې د باندې شوی و
نه نجیب امیر دا د پولیس ویان تر مخه د ټنل سره نږدې د پیښې مخه ده شوې ده. دلته یوه زړه ټول پلازه ده چې دې کې چې کله د ټنل نه ګاډي روزي نو ډېره زیاته اترئ ده او اکثر د درنو یا د بار وړونکو ګاډو بریکونه هم فیل شي او بریکونه یې کار پرېږدي. نو دا ټول پلازه هم انتظامي یو کال وړاندې د دې نه بدله کړې ده ځکه چې ډېر بار وړونکي ګاډي په دې ټول پلازې هم ورختلي ول او پلازې ته به نقصان ورسولو. دا پیښه په ټنل کې دننه نه ده شوې، دا د ټنل سره نږدې کوټ اړخته ټول پلازه ده زړه
اغه سره نږدې رمخته شوې ده. ممتاز قدم راته وای چې فضل نعیم خو تاسو ته ویل چې د پیخي پلټنې روانې دي، خو دا راته ویل چې خیبر پختونخوا د حکومت لخوا تر اوسه ډېر وختي می خو سماويزي خو نه دی اعلان شوی د دغه قربانیانو سره د پیخي یا زخمیانو سره د مرستې اعلان خو نه شو.
نه نجیب امیر، لا تر اوسه د دې پیښې کې کوم مړه شوي کسان دي یا ژوبه شوي کسان دي هغوی لپاره زموږ د انتظامي سره ځلې انتظامي سره خبرې شوي، خو لا تر اوسه د صوبایي حکومت له اړخه دوی لپاره هیڅ قسمه د موضوع اعلان نه دی شوی. د دې نه وړاندې چې کوم د کوهات تاندا ټیم کې کومه پیښه شوې ده هغوی هم غوښتنه کوي چې په دې کې مړه شوي کسانو لپاره دې موضوع اعلان وشي.
صحیح، ډېره مننه. زموږ خبریال ممتاز بنګه شو د کوهات را سره وویل چې کومه بدمرغه په خطر شپه شوې ده چې لکی مروته په خور ته روان یو ګاډي د کوه ټنل سره نږدې د یو بارون کې ګاډي سره جنگیدل او په دې پیخه کې اتلس کسان وژل شوې دي او سونور شو بل دي. د دې پیخې تازه حاله تاسو ته تر کول لوي د مې روسانو ریپورتونه
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د نامنې په ګډون د هیواد پر مهمو مسلو د بحث لپاره د فبروري په 1 د ګڼګوندي غونډې اعلان کړی دی. د وزیر اعظم دفتر پرون په بیان کې ویلي دی چې په غونډه کې به د جنوري په 13 د پیښور د پولیس لاینز پر جماعت د برید په اړه هم خبرې کیږي. د اطلاعاتو خبرونو چارو وزیر مریم اورنګزیب وایي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته هم بلنه ورکړې ده. دغه ګوند یو مخکښ سیاستوال اسد قیصر ویلي دی چې د ګوند مشران تر مشورې وروسته په کانفرنس کې د ګډون کولو یا نه کولو پریکړه وکوي. درخان تفصیل لري.
د وزیر اعظم لخوا چې کوم د ټولو ګوندونو سیاسي ډلو کوم کانفرنس دی نو هغه د فبروري په 1 رابلل شوی دی او د دې د اهدافو په اړه باندې د اطلاعات وزیر مریم اورنګزیب په خپل باندې ویلي دي چې کوم دی یاد کړی دي مهم قومي چیلنجونه د دې باندې به باس کیږي او د دې د حل لپاره به د سیاسي مشرانو د غیر رائے خستل کیږي او دې بیا د امر لري چې د سیاسي ډلو سره د رابطې لپاره چې کوم د کابینې وزیر دی ایاز صادق هغه به رابطې کی او د وړاندې نه پاکستان تحریک انصاف سره رابطه هم شوي ده د قومي سملې پخوانی سپیکر اسد قیصر سره او د خوانی دفاع وزیر پرویز خټک سره او بیا وروسته اسد قیصر په خپل باندې دا منلی هم دی چې هغه سره حکومت رابطه کړی و او د دغه کانفرنس دغه وته بلنه هم ورکړی و. البته هغه دا خبر وکړه چې د پی ټی آی مشران به په دې موضوع باندې مشورې کوي او وروسته بیا حکومت ته جواب ورکړي. کانفرنس په داسې حالت کې رابلل شوی دی چې پاکستان کې یو خو د امنیتي چې کوم وضع ده او بیا په دې وروستو کې چې کوم بیا د پیښور د پولیس په مرکز باندې حملې دي نو دلته باسونو کې به اکثر انتقاد کېده په سیاسي ډلو باندې چې او حکومت باندې چې دی په دوه مهمو مسلو باندې دی یو خلنوي او یو بل سره نه کینی نو ډېر ځات انتقاد زما خلک هم دغه انتقاد وروسته بیا دا فیصله د وزیر اعظم لخوا شوه دا نو به کدي چې دته نور ډلې څه جواب کوي او مهم ته تحریک انصاف دغه چې خپل باندې حکومت غواړي هم چې عمران خان خپل په دې کې ګډون وکړي او بیا په خبر کې نن یو بل غونډم کېږي د اپیکس کمیټې هغه کوم تحریک انصاف ته بلنه ورکړې شوې ده ځکه چې د پیښور د حملې وروسته بیا په پاکستان کې یو ډېر زیات غوسم و خفګان مو او د ناکامۍ ته هم د ادارو د پولیس بیا ګوتې نیول کیږي. نو بهرحال که دغه کانفرنس کامیابیږي د ټولو پارټیانو الجماعتي کانفرنس او د پی سي چې ورته وي نو ممکن نه چې دا په دې سیاسي بحران او کړکیچ او دا یو تناو چې هر وخت وي کشیدګي وي ترنګلي حالت وي دې کې به دا یو مهم پرمختګ وي.
د طاهر خان او چې تاسو ته معلومات ترکول چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د نام نه په ګډون د هیواد پر مهمه مسلو د باس لپاره د فبروري په ومه د غنګوندیزي غونډې اعلان کړی دی. د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له وشتمې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماښام له شپږو تر وو له نهو تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کلو هرڅ خپریږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې. د مشال رادیو د اوسم یو مرکه د قومي سملی د بهرنیو چارو د کمیټې مشر او د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ ویلې دي چې داسې ښکاري چې د نامنې د مخنیوي لپاره سمه او موثره ستراتیژي په پاکستان کې نه لیدل کیږي. نوموړي پرون له مشال رادیو سره په مرکه کې ویل چې د جنوري په دیرشمه او د فبروري په لومړۍ نیټه په قومي سملی کې د حملو او امنیت ټینګښت پر موضوع مفصل بحثونه وشول. دی وایي دا ډول خبرې مهمې وي او اغیز لرلی شي. په قومي سملی کې پر امنیت بحث د پیښور په پولیس لائنز کې پر جمعات تر حمله وروسته شوې ده. له محسن داوړ سره د داوود خټک بشپړه مرکه ورو
داوړ سره په پارلیمان کې د پیښور د جمعات چودنې په اړه بحثونه وشو او تاسو پکې خپل هم برخه واخسته. نو آیا د دې بحثونو به څه نتیجه راوځي کنه؟ دا به هم هغه سي ختم شي څنګه چې د مینه بازار نو ورستو یا د پیښور د ای پی ایس نو ورستو چې کوم بحثونه شوي او بیا خبره خاموش شو؟
داسې ده، ټیک ته مخکم بحثونه شوي دي، دې ځلم بحثونه شوي دي، خبره خالي پر ریکارډ راشي او مطلب دا کوم چې چارواکي دي که د فوج دي که د حکومت دي هغې ته یو آینه وښودل شي چې ګوره دا حساب کتاب دی په دا خبر روانه ده. د دې دا وجوهات دي. نو بحث یقینا چې په کار چې د دې نه زیات څه مؤثر څه نتیجه هم راوتلې.
د ور صاحب د پارلیمان څومره کسانو چې باسونه کولو دا خو ټول حکومتي دي، ځکه اپوزیشن خواسې هم د پارلیمان نه بار دي. نو آیا د حکومت د نن تاسو داسې سوچ وینئ چې اغي په پالیسي کې په یو طریقه سره بدلون راولي او یو جدي اقدام وکړي؟
ګور ظاهران خو خبره داسې ده چې دا کیسې به مخکې فوج کولی، خو دلته به مونږ چې لږ ډېر شور شغرب وکړو نو د خانپورې دپاره به هغه راغلل. مسله بنیادی دا وه چې عمران هم چې کوم اختیار و هغه ټول سرنډر کړی و د فوج ته، او بیا دا موجوده چې کوم خلک راغلل دیم. نو ستراتیجي خو تر اوسه پره مطلب زما خپل سوچ دا دی چې څونه به تور یو سیاسي ورکر زه د حالاتو ته ګورم، نو هیڅ قسمه ستراتیجي نشته. وزرا
پارلیماني غړو د ذمہوارانو په حواله سره هم خبرې وکړي چې باید دا وکتل شي چې ذمہواران څوک دي او ولې داسې پیښې وشوي. نو آیا د ذمہوارانو په ضد باندې دا امکان لري چې کومه کاروایی وشي، یو اقدام وشي که څنګه؟
ګوره دی خو اس په لاله سره پرېس ستراتیجي خو ما خو پرون ښه کارو ته به چې کا د مسلې حل غواړي، د مسلې حل چې تر څو پر مو په خوا چې څه کړی دي دغه احتساب نه شوي، نو تر هغه وخت پر د مسلې حل نشته. ځکه چې چا سره څو پر دایره نه چې که زه یو غلط کار کوم سبب د دې مانه تپوس کیږي او د دې پسند سره سزا ملويږي، نو تر هغه وخت پر هغه به د ځان اصلاح نه کوي. دا د بجوا په حکم باندې فیض او د چې کوم ملګرو جن درنلانو دا ټوله کې سو کړو هغه خلک بیرته واپس راوستل هغه آباد کړل. نو دا خو ګوره داسې دا ډېره خطرناکه لوبه وه، مطلب دا ده چې د دې کې احتساب ونه شو.
امکان لري یا تاسو داسې څه وینئ چې له دې وروستو، یعنی د پیښې وروستو بیا د بحثونو وروستو په پالیسیو کې به کوم بدلون راشي؟
ظاهرا خو ګوره اوسه پوره داسې وقعت مخکې ډېر شوي دی، اوسه پوره چې د دې کوم کنډکټ دی، د دې کوم سوچ دی، د دې کوم رویه ده، نو مونږ ته پکې فلحال ظاهرا داسې ښکاري نه چې مطلب د دې څه د زړه نه اراده کړې ده چې مونږ به د ځان اصلاح کوو.
د طالبانو خارجه وزیر وایي چې پاکستان د خپل گریوان کې وګوري چې دا ترګری الته د کمزینې کیږي او بیا دا ویل دي چې دا د افغانستان لخوا یعنی د ٹی ٹی پی الته نشته دی د دې لخوا نه کیږي. څه فکر کوي چې د پاکستان د طالبانو سره کم چې په وخت کې بلکې دا ګڼل کېده چې دا د پاکستان دوستان دي، د اغي سره اوس د پاکستان تعلقات په کم ډګر ولاړ دي او چرته روان دي؟
ګوره دا خو داسې ده چې دا خو د پاکستان خپل پالیسی ډیره زیاته ایکسپوز شوه، د دې چې کوم د دې پالیسی بربنډه شوه، دی چې کوم دا دعوه کوله چې مطلب هلته د هندوستان حکومت ملګرتیان د ملګرو حکومت ته هلته کوم سلخګیری دی، د هندوستان هلته منصوبې جوړېږي د پاکستان خلاف د ترهګرۍ، نو هغه ټوله خبر اوس بربنډ شو. اوس خو دی چې کوم خلک راوستل غوښتل دی چې شل کاله دلته اوساتل، دلته چندې ورکول، دلته ټریننګونه او کیمپونه او دلته ټول سپورټ ورکول، هغه خلکو حکومت هلته راغی، نو اوس هغې نه پس اوس تاسو دعوه بیا تاسو په چا باندې کوئ که نه؟ نو دا خو د هغې په ملګرتیا شوي.
په قومي اسمبلی کې مو د شمالي وزیرستان له استازي محسن داور سره د داود خټک مرکه اورېده.
دا مشال ریډیو ده.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي روستیو سرګندونو د هیواد او د افغانستان د یو شمېر سیاستوالو او فعالانو غبرګونونه راپارولي دي. منیر اکرم د فبروري په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو په غونډه کې ویل د افغان جنوب پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت بندیزونه د دین پر ځای د پښتنو په کلتور پورې تړلې دي چې پکې ښځې د محدودیتونو ښکار دي. د پاکستان د قومي اسمبلۍ د بهرنیو چارو کمیټې مشر محسن داوړ پرون مشال لړیو ته ویل اکرما د کمیټې پر راتلونکي غونډه کې د خپل سرګندونو سپیناوي غواړي. د ملګرو ملتونو په غونډه کې د افغانستان استازي نصیر احمد فائق ویل چې پر زده کړو بندیز د پښتنو کلتور نه بلکې د طالبانو د کلتور ښکارندوی کوي. اسمت سروان د نور تفصیل سره.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم د چهارشنبې په ورځ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په اړه په یوه ناسته کې وویل پر افغان ښځو د طالبانو محدودیتونه له دینه سرچینه نه اخلي بلکې د پښتنو له عجیب او غریب کلتور سره تړاو لري. د پاکستان د ملي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر محسن داوړ بیا وایي چې د تر مشې لاندې کمیټې پریکړه وکړه چې منیر اکرم د خپلو څرګندونو د سپیناوي لپاره احضار کړي. د په ملګرو ملتو کې د پاکستان د استازي څرګندونی د نه منلو وړ وبللې.
موږ راتلونکي چې کوم میټینګ دی په هغه کې موږ اوسره غوښته دي په دې 1.1 اجنډا باندې چې باید د خپل الفاظو یا د څه کوم بیان کړي دي، نو دې باید د هغه وضاحت وکړي او د بیخي د یو قوم غلط تشخص خودلې دي او دومره مهم فورم باندې او د ټول ملک نمائندگی کوي او د ټول ملک په نمائندگی د دنیا په دومره مهم فورم باندې د یو ملک د شناخت خرابولو کوشش کړی دی.
د پاکستان د سناجرګې په خوانی غړي افراسیاب خټک د منیر اکرم څرګندونی پښتنو ته سپکاوی بللای او پښتنه کړي چې آیا پاکستان د طالبانو استازي توپ کوي؟ د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی سرپرست شاه محمود بیاخیل هم د پاکستان د استازي پر څرګندونو توند خبرګون شولې او ویلې چې د دیورن کرشي دواړو خو ته میلیونونه نجونې شوانځیو ته ځي. د ویلې چې متعصب طالبان د پښتنو د ټولنې استازي نه دي. تر دې وړاندې د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان هم ادعا کړې و چې اکثره طالبان پښتانه دي او کلیوال پښتانه نه غواړي چې نجونې شوانځیو ته لاړ شي. د عمران خان پر څرګندونو د پخواني ولس پشر حامد کرسی په ګډون ډیرو افغانانو تون عکس العمل وشو. د پاکستان د استازي پر څرګندونو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد فائق چې له منیر اکرم سره په غونډه کې حاضر وو عکس العمل وشو. دوی ویل چې طالبان هم د کلتور په پلمې د ښځو د کار او زده کړو مخه نیسي، خو حقیقت داري چې دا د افغانانو کلتور نه دی.
All these actions and their behavior are against اسلام دی ار نات اسلامیک
د دوی اعمال او چلند د اسلام پر ضد دی او غیر اسلامي دی دا د افغانانو کلتور نه دی زه غواړم دا یادونه وکړم او د سفیر منیر اکرم له خبرو سره مخالف یم دا موضوع هیڅ کله د افغانانو ان د پښتنو کلتور پورې تړلې نه ده د پښتنو هغه سیمې چې د امدې ډلې یعنی طالبانو له خوا شل کاله کنټرولې دي خونځي پکې سوځېدل او نجونیا والکان خونځې ته نه پرېښودل کېده دا یې اصلي علت ده
طالبانو د 2021 په اگست کې لږ پښم ټولګي پورته انجونی لسته کړو منه کړې خو ژمنه یې وکړه چې په پسرلي کې به ټول ښوونځي پرانیزي خو دوی د خپلې ژمنې خلاف نه یوازې لږ پښم ټولګي پورته انجونی زده کړو ته پرې نه شو دي بلکې د پوهنتونونو دروازې هم پرې بندې کړې طالبانو د ښځو خلاف د اقداماتو په دوام کې حتی په ناحکومتي مؤسسو کې د هغوی پر کار بندیز ولګاوه او تر ټولو پوروسی اقدام کې د پوهنتون لپاره د کانکور په اسموینه کې د نجونو ګډون منع اعلان کړ
د اسمت سروان د همدې رپورت سره د خبرونې نیمه برخه تر رسیدو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي ل پامیر سایله د خبرنو لنډې سره
د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان ویلي دی چې د پاکستان تحریک انصاف په واکمنۍ کې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو د تحقیقاتو لپاره سپریم کورټ ته ځي نوموړي پرون په پیښور کې د خبری غونډې پر مهال مشال راډیو ته وویل له هغې نه قانون وسلوالې ډلې سره د سولې د خبرو په نتیجه کې په پاکستان کې نام نی زیاته شوه ایمل ولی خان دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د جنوري پر 1 د پیښور د پولیس لاینز پر جمعات په برید کې د وژل شویو شمیر له 100 زیات شوی دی د هغې حملې ذمواري هیڅ وسلوالې ډلې نه ده منلې او تحریک طالبان پاکستان پکې د ککړتیا تور رد کړی دی تحریک انصاف د نوموړي د څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي خو د ګوند مشر عمران خان د فبروري پر لومړۍ نیټه ویلي ول چې په هیواد کې د ناامنۍ ذمہوار نه دی خان ویلي ول چې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په پریکړه کې د پارلمان خوخه شامل و د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د اقتصاد او امنیت په ګډون د هیواد پر مهمو مسلو د ټولګوندیزې غونډې جوړولو اعلان کړی دی د شریف دفتر پرون په یو بیان کې ویلي دی چې د فبروري پر 1 په کېدونکو غونډه کې به د پیښور د پولیس لاینز پر جمعات د خونړي برید په ګډون پر هغو مهمو چیلنجونو باس کېږي چې پاکستان ورسره مخامخ دی وزیر اعظم دا کانفرنس پر داسې مهال کوي چې لته روړی راهیسې په پاکستان کې نامنی زیاته شوې ده او هغه هیواد له لویو اقتصادي او مالي مشکلاتو سره مخامخ دی د خیبر پښتونخوا په کوارټ کې د یو مسافر وړونکو گاډي او لارې ترمنځ په ټکر کې د خځو او ماشومانو په ګډون د وژل شوی شمیر 13 تر رسیدلی دی چارواکي وایي چې په پیښه کې 2 تنه ژوبل هم دي د کوارټ د پولیسو ویان فضل نعیم مشال راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې 2 خځې او 3 ماشومان هم شامل دي د پاکستان دولتي خبري اژانس وایي مسافر وړونکو گاډي له لکی مروته د پیښور پر لوري روان و چې په سورنګ کې لارې سره وجنګید اوکراینای پوځ وایي واضح نښانې شته چې روسي ځواکونه د هغه هیواد په ختیځ کې د لوی حمله تیاری کوي دا په داسې حال کې ده چې په هغه سیمه کې له میاشتو راهیسې د سختې جګړې او هر ورځ د مسکو د ځواکونو د درنې بمبارۍ باوجود وضعیت له خنډ سره مخامخ او پر ځای درېدلی دی د اوکراین د پوځ عمومي قومندان پرون په خپل ورځني رپورټ کې وویل چې دښمن په فعاله توګه کشفي معلومات غونډوي او له مشخصو اطرافو د حملې تیاری کوي
پامیر سهلو چې تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کوو ورېدونکو په دې دوه منی مای کې هم مهم رپورټونه را سره دي نو کولای شي را سره پات شي پښتون ژغورنې غورزنګ او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زده کوونکو سازمان پرون د کوټې په ګډون د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د محمد ابراهیم ارمان لونی سلورم تلین ولمانس ارمان لونی د سیاسي او مدني فعال تر څنګ په کالج کې د ادبیاتو استاد او لیکوالو چې د فبروري په 2 په بوري یا لورلای کې وژل شو غورزنګ وایي نوموړی پولیسو په وهلو واژه خو هغه مهال د بلوچستان چارواکو ویلي ول چې د لونی د مړینې لامل د زړه ترهېدل ول د هغه خور او د غورزنګ مخکښ غړي وړانګ لونی وای سلور کار تیر شول خو کورنۍ له انصاف به برخه ده نو تفصیل د سماد شبنم نه
شیطان هر وخت یاد واسطه ارمان لوړی لخانې شی دی راونی سبیا هغه ټول شیطان ته د عقیدت سره ګلونه
د پروري پر 2 د بلوچستان په یو شمیر پښتون میشتو سیمه کې د پښتون ژغورین غورزنګ او پښتونخوا ملي او میګوند د پخوانی غړي شاعر او پال پروفیسور محمد ابراهیم ارمان لوړی د څلرم تلین پاړه غونډه وسوي په کوټه کې د پښتونخوا د کوم سازمان لخوا د ګوند په مرکزی دفتر کې د اتلین غونډه مهال د یاد ګوند غړي سیف الله خان کاکړ د ارمان لوډي پر ژوند او خدماتو رونه واچوله
ارمان لوډي دا کام د پلوکونو په زرونو ځوانانو ته سوچ ورکړی دی. ارمان لوړی په صرف موږ تر دې ورځې نه یادته چې ارمان لوړی تلین موږ بل ماضي د پښتونخوا سټډنټ اورګنایزیشن هر ملګری به له ځانه ارمان لوړی جوړوي دومره به سنجیده کېږي چې ته په دې په ډېر غربت کې ارمان لوړی د خپل قام له خپل ژبې سره دومره محبت لري چې ده په دومره سبجکټ کې د ایم ای پښتو وکړه او دا د هغه محبت و چې ده له خپلې ژبې سره وکړه.
لیکوال او شاعر فضل آشنا د ارمان لوړی ادبي او سیاسي ملګری وو چې ډېر وخت ورسره نږدې پاتې سوی. هغه مشال ریډیو ته د ارمان لوړی په اړه څه داسې وویل.
پروفیسر ارمان لوړی د ډیرو استعدادو او د ډیرو خویو د ډیرو شو خوبیو مالک و. د پروفیسر ارمان لوړی سره الافه کې یو ډیر ښه استعداد د پوهې په ځیرکتیا کې ورکړی ولو. ډیره زیاته ځیرکتیا د کام په حواله، د وطن په حواله، د خاورې په حواله او د ژبې په حواله باندې ارمان لوړی درلوده. دویم اړخ یې دا و چې ارمان لوړی یو ډیر تیز څېړنکار او ځیرک څېړونکی ولو. نو په دې خاطر باندې ارمان لوړی ته موږ د سویلی پښتونخوا د ځوان کهول یو غښتلی څېړنکار او ځیرک شاعر لیکوال هم ویلی سو او بیست سیاسي کارکون د پښتونخوا ملي پارټي له دریزه د دیکام یو ویش او پر خاور جغرافیا او پر لوی احمدشاهي افغانستان باندې مین غړی ولو. په همدې سبب باندې وده ته دومره زیاته سزا د ریاست او د ریاست د زورورو قوتو یا د مقتدرو قوتو لخوا لکه زموږ د تیرو شهیدانو په څیر ورمن لوڼی ته ورکول سول.
د پښتون ژغورن غورځنګ غړي وایي چې ارمان لوڼی په بوري یا لورلای کې د پولیسو لخوا وژل شوی، خو د نوموړي خور وړانګا لوڼی وایي چې نور یې په عدالت باور پاته نه دی. دا غیب خبره چې هغه د خپل ولس په عدالت اعتبار کوي.
ارمان د دی ولسونو په لشکر کې روانو، د دې د سر لشکر غړی وو او بیا په دې لشکر کې شهید شوی په یو لوی نظریه باندې، په یو لوی فکر باندې. په پاکستان کې د دې نظیر کې زور نه دی، قاتلان نه دي نیول شوي. دارنګ ډیر غټ غټ خلک شته چې قاتلان یې نه دي نیول شوي. دا یو سیاسي کیس دی، یو ملي کیس دی. نو موږ لا عدالتونه هیڅ تمه نه لرو. البته موږ په خپل پښتونخوا وطن د خپل ولس په عدالت مباور دی. موږ په خپل ولسي زور او مبارزه خپل د ارمان افکار ژوندي ساتو.
د بلوچستان صوبایي حکومت هغه مهال د ارمان لوړی تر مړینې وروسته د طبي معاینو پر اساس ویلي وو چې نوموړی د زړه د عملې له کبله مړ شوی. د هغه وخت بلوچستان د کورنی چار وزیر میرزا لنګو خبریالان ته ویلی وو چې په دې هړه دی په قضیه کې د عدالت سره هر ډول همکاري کوي او هڅه کوي چې د لوړی کورنۍ ته انصاف ورسی. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. د کوټ په تندر ډیم کې د لټون د عملیات پر مهال د حمزه په نوم د یو بل ډوب شوی ماشوم جسد موندل شوی دی. د شپږم ورځ دا چې په دغه ډیم کې د ډوبو شوو ماشومانو لټون روان دی. په عملیاتو کې بیړۍ او لامبوزن برخه اخلي او تر اوسه له 500 زیات جسدونه ویستل شوی دي. په تندر ډیم کې د جنوري په 9 د مدرسې د ماشومانو نه ډکه یوه کښتۍ ډوبه شوې وه. د دې پیښې تر اوسه 650 مړي او 4 ژوبل تنان راویستل شوي دي. نور حال له طارق ورکزینه.
دا آوازونه د لمبوزن دی چې تر لمبو مخکې حفاظتي اقدامات په اوچتولو بوخت دی. په ټولنیزو رسنیو خپره شوي ویډیو کې لیدل کیږي چې لمبوزن په پړي تړل شوی پر شا له اکسیجن سلینډر سره اوبو ته ټوپ وهي. دغه رنګ دیرش نور لمبوزن هم د کوهاټ په تانده ډیم کې کښتۍ ته ډوبېدو پس بېدرکه شوي ماشومان د راپیدا کولو لپاره لګیا دي. د لټونې دا عملیات هر ورځ له سهار 8 بجو تر مخام شپږو بجو پورې وي. په بیړني حالاتو کې د ژغورنې کارونو کوونکې ادارې ضلعي ویان جواد خلیل مشال لډیو ته وایي د کښته ډوبېدو په پیښه کې له اوبو شپږ پنځوس تنان راستل شوي او د حمزه په نوم پاتې یو ماشوم د راپیدا کولو لپاره خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی.
مونگا پرون هم دے ماشوم چکم غدے سرچ کرے دے نن هم مونگا ٹولو رز دے ماشوم پسے سرچ کرے دے اماغ عمر ٹیمونا اماغ اغاو خو نن ٹولو رز پا سرچ آپریشن کی مونگ تا ملاو نشو.
لا کوهارد بازار شاوخوا لس کیلومتر لری تاند ډیم یو خسته زیدی چې د جنوري په 19مه ورته د سیل لپاره ورغلی د میربشخیلو مدرسې ماشومان لبی خسره مخامخ شول. په ډیم کې کشته تر ډوبېدو پس له اوبو راستل شوی سلور تنانداسې دي چې هغه وژغورل شول ولې نو ټول مړه شوي چې په هغو کې زیاتره ماشومان دي. د اتلسو کالو امین په نامه بچ شوی یو ماشوم وای که څه هم د کشته ډوبېدو بنیادی وجه زیات تنان ورسپره کېدل ول خو نظم نه ساتل هم د پیښې سبب ګرځېدلی دی.
بچے آدم کے بعد ٹور کریما ویلا چھ اچانک دروڑ کی رپل سے مکھی ناس تو اچانک دستر کو پجاڑا رہا پجاڑا جو کو ہاں ڈرائیور انکل چکو مو اغم پجاڑا ہو بس دینا بچ پجاڑا کشتا خاصا مس کروانا بچ جاڑا نہ بس پر سیدھا لاڑو کشتے پلا جانا الٹا
په تاند ډیم کې تر دې وړاندې هم خلکو د ډوبېدو پیښې رامنځته شوې خو د اتوار ورځې په شوي پیښه کې دوه پنځوس تنان په مړ کېدلو د علاقې خلکو قصره پراولې ده. د ځایي خلکو تر مخه تاند ډیم د سلګری ځای ګرځېدلی او هغلته دا وخت څلور حکومتي محکمې کار کوي خو بیا هم د لمبوزونو په شمول لایف جیکټ یا ژغورنې وسکټ چکریزي کشتې او مستقل سټاف نشتوالی لري. د علاقې اوسیدونکو او مشر پیر عثمان شاه د زیارت پر ځویلې کچری لمبوزن پر ډې موجود وي نو دومره لازانی زیان سره به نه مخامخ کېدل.
112 د کوم شونه ریکوایرډ دی هغه شونه غوډه نه دی ملاو هغه د خور ریکوایرډ دی مو هغه د خور نه دی ورکړي مو پاس له حکومت دا کنه کوم سیکټر دی هغه د خور نه دی ورکړي اونلی صرف فرمالټی پورا کوي سو په هارت مو 112 ورکړی دا.
بلخوا د خیبر پختونخوا چیف سیکټری شهزاد بنگش د چړشمبه پورس په کوهارت کې د خپل دورې پر مهال ویلي په ډیم کې لمبوزن به ګمارل کیږي او دا به یقیني کوي چې بغیر قانوني توګه کشته و نه چلول شي او سره ماشومان لا ابولری وساتی.
تاند ڈیم جو ہے وہ اس میں
تاند ڈیم چھ دے ہغلتا د کشتے او چلاولو اجازه نشتا خو بیا هم ل داسی قسم پہ خوسخه د بچو په خاطر لمبوزن به گمارا لشی
کریں گے کہ یہاں پہ ڈائیور ہو.
پ تاند ڈیم کی د ڈوبی شوی کشتے د پیخ مقدمہ پ محمد ریاض شہید تانا کی درج کړه شوی چې بګی د ایریگیشن محکمه دوا الکاران نمزد دی او یاد پیخ مزید تحقیقات هم روان دی. په مقدمه کې د کشته ملاح یا نوې نوم لا تر اوسه نه دی ور شامل شوی ولې چې هغه په خپل هم ډوب شوی او لا تر اوسه نو ملاو شوی. طارق ورکسه مشال ریډیو پیښور. مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ فیسبوک ټوئیټر انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې لا تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
د مشال خبریالان د پښتونخوا له ګډ ګډ نه تاسو ته تازه رپورټونه درکوي. دا خبرونه تاسو د پراګ له سټوډیو نه اورئ. قربا موسی نجیب امیر هم اوس هم نور رپورټونه. د ناروې په پلازمینه کې د اوسلو د سولې سیړنیز مرکز سخ کال د سولې نوبل نام لپاره د افغانستان د محبوبې سراج او ایران او د ایران د نرګس محمدي نمونه د خپل نوملړ په سر کې راوستې دي. هغه مرکز هر کال د سولې نوبل نام لپاره نوملړونه برابروي او د فبروري په لومړۍ نیټه په بیان کې لیکلي دي چې محبوبه سراج او نرګس محمدي د هغې د نړیوالې جایزې لپاره وړ نوماندان دي ځکه چې په افغانستان او ایران دواړو کې استبدادي حکومتونو په تیر کال کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړل. محبوبه سراج له لسیزو راهیسې د افغان ښځو د حقونو او په هیواد کې د سولې لپاره فعالیت کوي. نور حال د اسمت ساروان په رپورټ کې.
د اسلو د سولې سیډنیز انسټیټیوټ د افغان شتو د حقونو د فعال محبوب سراج او د ایران د بشري حقونو د فعال نرګس محمدي نمونه د نوبل د سولې د جایزې د کاندیدانو د نوملړ په سر کې راوستي دي. افغانستان په ځانګړي ډول د نړۍ یوازینی هیواد چې شز یو جنۍ د کار او تعلیم له حق پکې محروم دي. له همدې کبله په داسې هیوادونو کې د شزو د حقونو لپاره مبارزه مهمه ګڼل کیږي. په اوسلو کې د سولې د څیړنیز انسټیټیوټ مشر هندریک اوردل هم د موضوع ته په اشاره ویلي، په افغانستان او ایران کې استبدادي حکومتونو په تیر یو کال کې د شزو حقونه تر پښو لاندې کړي. په افغانستان کې طالبانو جنۍ له پوهنتوني زده کړو منع کړي او په ایران کې د جنسیتي برابرۍ لپاره مظاهره چانو ته د اعدام سزاوي ورکړل شوې دي. محبوبې سراج د اوسلو د سولې د څیړنیز انسټیټیوټ له لوري د نوبل د سولې جایزې ته د کاندیدو په اړه ازادي راډیو ته وویل، خوشاله ده چې له دې سره یوه ایرانۍ مېرمن هم کاندید ده، ځکه چې په دواړو هیوادونو کې د ښځو د حقونو موضوع مطرح ده او د دواړو هیوادونو د ښځو د حقونو موضوع د دنیاوالو پام ځان ته اړولی دی.
و این موضوع برای ما بسیار زیاد مهم است، به خاطر از اینکه اگر خدا
دا موضوع مال پاره ډیره مهمه ده که خدای وکړل او زه جایزه وکټم او موږ دواړي جایزه تر لاسه کړو، دا به زما او د افغانستان لپاره یو لوی ویاړ وي، ځکه چې دا به د افغان شذو د هغو ټولو قربانیو او زحمتونو نتیجه وي، د هغو جنو او شذو د مبارزو چې واټونو تراوته، د هغو کسانو چې ژغې اوچت کړ، د هغو کسانو چې ژوند یې په دې لار کې وبایله، د هغو کسانو چې بندیان سول، د هغو کسانو چې وکړول سول، د دوی ټولو د هلو ځلو نتیجه به وي.
بندي شو در اس کسایی کې زجر دیدن از تمام ازینا.
د سولې د څیړنیز انسټیټیوټ مشر شاغلی اوردل وای د محبوبې سراج نومې د کاندیدانو د لیست په سر کې د دې لپاره راوستي چې هغې په افغانستان کې د ښځو د کار او زده کړو په ګډون د حقونو او د افغانستان په سیاست کې د ښځو د ګډون د حق لپاره هلې ځلې کړې دي. څلور اویا کلنه محبوبه سراج له اوږدې جلاوطنې وروسته په 2003 میلادي کال افغانستان ته بیرته لاړه او لا هم په خپل هیواد کې اوسي. د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ په خپل ویبپاڼه د محبوبه سراج په اړه ښلي چې هغه له شپږویشت کلونو وروسته خپل هیواد ته لستنېدو وروسته د ماشومانو د روغتیا او زده کړو لپاره د هلو ځلو ترڅنګ د فساد پر ضد او د کورنیو ناخوالو د قربانیانو د ملاتړ لپاره هلې ځلې وکړې.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودي خبرې کمې دي او روانې چارې څه وای؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
دا مشال رادیو دا د پکتیا د سمکنوي اوسیدونکو وای د بیکاری له کبله له سخت اقتصادي ستونزو سره لاس یو کړی واندی. دوی اندېښنه ښیي چې بیروزګاری د سوانانو د نهیلې توپ او پنشو د روغ دي کېدو لامل کېدای شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه رئیس اقتصادي وضعیت خراب شوی او بیکاری زیاته شوې ده. خو د طالبانو د حکومت ځای چارواکي وای د سیمې د ځوانانو لپاره د کاري مواقعو برابرولو هڅې کوي. تفصیل د نجیب الله لوخیل پر رپورت کې.
د پکتیا ولایت د سمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکو له بیکاری شکایت کوي. وایي په دې وروستیو کې د ډیری خلکو اقتصادي حالت خراب شوی او حتی د اړتیا وړ خوراکي توکي هم نه لري. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د نړیوالو سره تعامل وکړي او ځایي چارواکي د مرستندویو بنسټونو دې ته وهڅوي چې د خلکو د کارموندنې او سیمې د پرمختګ لپاره یو شمېر حیاتي پروژې پرې کړي. د سمکنۍ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو خیاط خیل مشاد راډیو ته ویل،
بیروزګاری خو بیخي اش تر رسیدلې ده، ځکه بیروزګار خو دومره خلک دي باور وکړي چې یو څوک ډوډۍ نشي پیدا کولای. بیروزګاری زیاته ده، بس اسلامي امارت نه مونږ غوښتنه داده چې مملکتونو سره لندن جوړ کړي، څه فابریکې څه شایان څه حساب چې وي هغه مو کې چې خلکو کاروبار جوړ شي.
ځایي اوسیدونکو عنایت الله وایي ځوانانو څخه وخت عبث تیریږي، ځکه وزګار په کورونو ناست دي، تاوان کوي خو ګټه په لاس نه ورځي.
دلته بخی پروژې نشته، هیڅ کاروبار د ځوانانو لپاره نشته چې کوم تیز کاروبار وکړي، ځکه ټول خلک په کورو همداسې ناست، کاروبار خراب شوی دی، هر یو ځوان همداسې په کور ناست دی. خدای دې وکړي چې ټول ځوانانو ته مزدوري پیدا شي.
د سمکنۍ اوسیدونکو وایي که ځوانانو ته سالمه بوختیا پیدا نشي، د نشه یي توکو د کارونې په ګډون په ډول ډول ټولنیزو بېلاریو روږدي کېدای شي. یو بل ځایي اوسیدونکی حبیب جان وایي،
دلته اقتصادي وضعیت بیخي زیات خراب نه دلته ځوانانو کارونه نشته دي ځوانان ډیر په بد حالات کې دي وختنه دي مراد څه خدغه ده چې دوی دلته پروژې راوړي ځکه ځوانان دلته ډیر زیات ځوانان دي کنه چې هغه بیروزګاره ګرځي حتی کېدای شي چې د دې په نشي توګه مختش په دغه حالات نه دي دغه مجبورۍ دي وجه خلک هر څه ته څه کوي
زای خلک وای ځوانان د کار دروندوالی او کموالی ته نه ګوري ځکه کارونه نه پیدا کیږي د سمکنې اوسیدونکو نو پیاخیل وای
د ځوانان راځي چې مخ کې بو چې وو په 1000 روپے به کار نه کول اوس د خلک د ځوانان راځي چې وای چې په 3000 روپے کار در سره کوو په کالدار او د ځوانان راځي او خلکو زمينه ډیره خراب ده به هیڅ وضعیت خراب نه شي او باید چې د ځوانانو د فارغ کاروبار جوړ شي او یو کاروبارونه روان شي د غوړي نه بل ورسته وضعیت خرابېږي ځوانان نور
بلخوا د سمکنۍ ولسوالۍ مسؤلین وایي چې ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو په لټه کې دي د سمکنۍ مرستیال ولسوال قاري عزیز الله وویل
هغه ځوانان چې هغو په لوړه کچه تعلیمونه کړي دي ځکه چې د ملک او د وطن داسې ځوانانو ته ضرورت لري دا د ملک راتلونکی دی راتلونکي دپاره به موږ دغه خلک چې هغه د پولیسو یا د اردو یا د په دې لوکو کې ګمارلی کېږي اما کومې ادارو کې دوی دپاره موږ انشاءالله آینده کې ترتیب لرو چې هغلته وګمرو چې دوی ښه خدمات وکړي چې څومره دوی استعداد وي
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړي چارواکي په افغانستان کې د خلکو روان وضعیت اندېښمنوونکی بللی وایي افغانان له داسې ساړه او بې امکاناتو ژمي سره مخامخ دي چې تیرو 15 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر لیو نړیوال خبري آژانس سره په خبرو کې ویلي 6 میلیونه خلک چې په خبرې ډېر لوړ شمېر دی د قحطۍ او د بد وضعیت له جدي ګواښ سره مخامخ دي
د نجیب الله لوخیل رپورت ما اوریده د مشال رادیو نه خبري غړي اوریدونکو د خبري غړي تاسو په موبایل په زمنګ په ویب سټ باندې هم اوریدل شي زم دا شی بعد خپل کمپیوټر مخ ته خپل ویب سټ ته ګورم نو لته د ورځې مهم رپورتونه په لیکلي بڼه ته موجود دي تاسو کتل شي د ټاپ یا د سر رپورت مو دی چې د کوهات په ترافیکي پیښه کې د وژل شو شمیره 300 ته رسیدلې ده همدارنګ د پښتنو په اړه په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي سرګندونو خبرګونونه راپارولي د مودویم ورته ورپسې بیا تاسو ورې چې موظم جان ساری وای د پیښور په برید کې د ککړو وسلوالو نیولو ته نږدې شوه ده همدارنګه بل رپورت چې پولیسو شیخ رشید نیولې او فواد چودري په ضمانت خوشی شوه ده او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ولس نه ولیکي وای شهباز شریف وای ولس پښتنه کوي چې وسلوال بیا هیواد ته چاره وسته دي دا او نور مهم رپورتونه زموږ په ویب سټ باندې
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو ترو لانه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خپریږي د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سایټ او موبایل اپ باندې
هر دونکو تاسو زموږ د دې بدلونونو په اړه نظر لرئ خپل نظر سره شریکول شي په دې پیغام سپتون کې نمبر باندې 00 24 11 43 همدارنګ د واتس اپ شمیره هم لرول تم غږیز پیغام پر خوده شي 00 24 23 46 49 اوس هم یو بل رپورت د افغانستان د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې د سویډن کمیټې لوري د وخوانزي ودانه جوړه شوې او ګټه خصنې تاسو ارل شوی دا خود یاد خوانزیز د کون کی او د سیمه مشران له طالب چارواکو غواړي چې لشپګم ټولګي پورته دي د انجونو پر مخ د خوانزیو دروازې پرانیزي بل خو د کونړ ولایت د پوهنې ریاست مسولین وایي چې دوی د انجونو خوانزیو تشمندي او د دوی مشران هڅه کوي چې د شریعت په چوکاټ کې ټول انجونو ته د زده کړو زمينه برابر کړي نو تفصيل په دې رپورت کې
په دې وروستیو کې د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې د سویډن کمیټې په مالی لګښت د نجونو او هلکانو د یو ښوونځي د ودانۍ چارې بشپړې شوي او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې ده. د افغانستان په ختیځ کې د سویډن کمیټې استازی انجینر عزت الله وایي له دې وړاندې به د یاد ښوونځي زده کوونکي د ودانۍ د نشوالي له امله له زیاتو ستونزو سره مخ وو، خو د ودانۍ په جوړېدو سره به یې ډېرې ستونزې راکمې شي. نوموړی وړاندې وایي
د مونی مکتب چې لس تدریسي خونې لري، دوه اداري خونې دي او دوه کتابخانې دي. البته جمله مالی لګښت 2,000,000 افغانۍ شوی دی په دې کې، او جمله د شاګردانو تعداد چې دی 500 نفره شاګردان لري. البته نجونې او هلکان تقریبا د یو کال په موده کې د نوموړي مکتب ټولې ساختماني چارې تکمیل شوي دي.
د یاد ښوونځي زده کوونکي د ودانۍ جوړېدو ته خوشحاله دي، خو له طالب چارواکو غواړي چې له شپږم ټولګي څخه پورته دي د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دوه تنه زده کوونکي نجونې حفصه او کائنات وایي
مشکلات سره مخ وو چې اوس راته خپل مکتب جوړ شو، خوشحاله دي.
اسلامي عمارت نه دا هیله لرم چې د شپږم نه پورته سیمپونه د 12 پورې خلاص کړي او موږ خپل ارمانونه هیلې پوره کړو او خپل زده کړې ته دوام ورکړو.
په عین حال کې د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په ښوونځیو کې د سرپنا او پاکو اوبو نشوالي د دوی د اولادونو د زده کړو پر وړاندې لوی ننګونې دي. د یادې ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي غلام نبی او رشید الله هم له طالب چارواکو غواړي چې د نجونو پر مخ د تړلو ښوونځیو دروازې پرانیزي.
موږ د شیګل د اقه چې کومه د شیګل ولسوالۍ ټول خلک دا خوښه ده، دا غواړي، دا غوښتنه ده د جنکو په مخ باندې د مکتبونو دروازې خلاصې کړی شي.
د دولت څخه غوښتنه زموږ دا ده چې دغه خویندې چې په نمایي کې ته دغه پاتې شوي دي مکتبونه باید دیو ته اجازه ورکړي.
بل لور ته د کونړ ولایت د پوهنې رئیس محب الله حیدری د نجونو د تړلو ښوونځیو د پرانستلو په اړه د خلکو غوښتنو ته په ځواب کې وایي چې دوی ژمن دي چې د هیواد ټولو اوسیدونکو ته د شریعت په چوکاټ کې د زده کړو زمینه برابره کړي.
زمونږ مشران په دې پوهیږي چې موږ د ښځینه تعلیم ته ضرورت لرو. البته نوره پریکړه باید د مشرانو کار دی، دیکې موږ داسې کومه دقیقه خبره نشو کولای چې یو ډاډ ورکو، اطمینان ورکو.
د کونړ ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې د 1500 ښوونځیو له جملې څخه یې 290 ښوونځي ودانۍ نه لري چې له امله یې ډېر کله تدریسي بهیر له ځنډ او خنډ سره مخ وي.
اوریدونکو د دې خبرونې رپورټونه هم دومره وو، او اوس دغې سندرې ته غوږ شئ.